افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله الدین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. په افغانستان کې د 90 کلن بریتانوي پیټر رینولز چې خپل میرمنې باربی سره یو ځای زندانی شوی ژوند له خطر سره مخامخ دی. د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې دغه خبره د دغه جوړې د لور سارا انټوسیسټل په حواله پرون یک شنبه کړی ده. سارا ویلی پلاری د زړه دوامدار درمل خوري او په خبرې روغتیايي وضعیت وروسته تر هغه ډیر خراب شوی چې تر کلکو امنیتي تدابیر لاندې و زندان ته لیږدول شوی دی. سارا ویلی د پلار سینه او دواړه سترګې میکروبي شوی او د سمې نه تغذیې له کبله یې د هاضمې سیستم هم له ستونزو سره مخ شوی دی. ویل شوی چې له زندان مخکې پر دغه بریتانوي وګړي د زړه یوه وړه حمله هم راغلی ده. طالبانو تیره میاشت تایید کړی چې دغه بریتانوي جوړه یې چې د راپورونو له مخې افغانستان کې خیریه کارونه کول په بامیان ولایت کې نیولې ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د نوي ښوونیز کال را رسیدو سره سم د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د هیواد د روښانه راتلونکي لپاره د نجونو او ښځو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. حامد کرزی همداراز زیاته کړې چې زده کړې یوازې یو حق نه بلکې په خبره یې دا د هیواد او هیوادوالو د سوکالۍ، عزت او بقا لپاره یو حیاتي اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې راتلونکو څو ورځو کې به د هیواد په سړو سیمو کې نوی ښوونیز کال پیل شي، خو دا به پرله پسې څلورم کال وي چې نجونې پکې ښوونځیو ته له زده کړو منع شوي. د طالبانو د برېښنا شرکت اعلان کړی چې د افغانستان او ازبکستان تخنیکي ټیمونو په کابل کې د برېښنا د دوو مهم پروژو د تطبیق په اړه خبرې کړې دي. په دغو پروژو کې له ازبکستان څخه افغانستان ته د 500 کیلو ولټه برېښنا مزي غځول او د هیواد په شمال کې د ډبرو سکرو د برېښنا د یوې فابریکې جوړول شامل دي. د هغې اعلامیې له مخې چې د یکشمې په ورځ د دغه شرکت پر ایکس پاڼه خپره شوه، د ازبکستان تخنیکي پلاوي په دې غونډه کې د افغانستان د انرژۍ د زیربناو د پراختیا په برخه کې د خپل هیواد پر ژمنو ټینګار کړی. د برېښنا شرکت اجرایه رئیس عبدالباري عمر په دې غونډه کې وویل چې د تخنیکي مطالعاتو له بشپړېدو وروسته به د نوي لمریز کال له پیل سره سم د دغو دوو پروژو کارونه هم پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د برېښنا په برخه کې د زیربناوو او د غراز د سرچینو له کموالي سره مخامخ دی. د تکواندو تکړه افغان لوبغاړي فرزاد منصوري د 2015 کال د اوپن بلجیم تکواندو په سیالیو کې د سپینو زرو میډال ګټلی دی. دغه سیالي د نړۍ د تکواندو د غوره لوبغاړو په شتون سره د مارچ میاشتې په 15 او 16 نیټه په بلجیم کې ترسره شوې. فرزاد منصوري د خپلو فرانسوي او هالنډي سیالانو په ماتولو سره روسي پړاو ته لار پیدا کړه، خو په روسي پړاو کې د خپل امریکایي سیال څخه ماتې وخوړه. فرزاد افغانستان د تکواندو فدراسیون په خوانی غړی وو، خو روسه تر دې له دې ډالې وته چې په بریتانیا کې پناه واخیستله. په تیرو 24 ساعتونو کې د غزې په تړانګه کې د اسرایلو په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 15 فلسطینیان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د عربستان او امریکا په منځګړیتوب د اسرایلو او حماس ترمنځ د اوربند ټینګولو هڅه روانه ده. حماس د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي. فلسطیني چارواکي وایي د جنوري د 19 له اوربند سره سره بیا هم د اسرایلو په بریدونو کې لسګونه کسان تر اوسه وژل شوي. تر ټولو وروستۍ خونړۍ پیښه د شنبه په ورځ د بیت الاحیا په ښار کې وشوه، چیرته چې د څلورو خبریالانو په ګډون 9 فلسطینیان ووژل شول. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د یکشنبه په ورځ د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د روسیه او اوکراین ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو او په سوریه کې د ثبات د ټینګولو په اړه خبرې وکړې. د اردوغان د دفتر د خبر پاڼې له مخې نوموړي په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ټرمپ له نوښتونو د ترکیې ملاتړ اعلان کړ او پر سوریه یې بندیزونو لرې کولو په برخه کې پر ګډې همکارۍ ټینګار وکړ. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې د خبریالانو ملاتړ بنسټونه وایي 1403 هجری لمریز کال چې پای ته رسیدو دی افغان خزینه خبریالانو ته له بې ساري فشارونو سره مل وو.
داسې فضا ورته رامنځته کوي چې خلک ونشي کولای چې په ښه ډول باندې کار وکړي، نو خلک مجبوریږي چې خپل دندې له لاسه ورکړي یا خپل یو انسان وخت استعفا ورکړي.
پاکستان کې کار تلرونکو افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت په لنډېدو د یو شمیر دغه کډوال وایي.
دغه ته زموږ په پاکستان کې کاروبارونه دي کسب دی، همدغه ته مو ډېر وخت تیر شوی دی، سره دی چې د افغانستان وضعیت هم داسې جوړ نه دی، موږ څنګه وشو کولای چې هلته لاړ شو.
ټاکل شوی د امریکا او روسیې ولسمشرانو په خپلو کې د اوکراین د جګړې پر سر خبرې وکړې، او کابل کې د سړک سر کاروباریانو او پلورونکو وایي ځانګړی ځای نه لري او ډېر سرګردانه دي. آزادی او اوریدونکو او درکشو وایزانو پروگرام له یاده مباس.
در دې شیبه
د آزادی رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه تخراغ لید د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومني. په افغانستان کې د طالبانو لبیا وکمنی دو وروسته یو شمیر افغان خزینه خبريالان له فشار، ګواښونو او بندیزونو سره د مخامخ کېدو له کبله نورو هیوادونو له هغې ډلې پاکستان ته کډوال سوي او دا هم مهال تر سختو کړاوونو لاندې ژوند کوي. په افغانستان کې هم شته یو شمیر خبريالان له محدودیتونو او فشارونو څخه شکایتونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د خبریال د ورځې په پلمه د خبریالانو ملاتړ بنسټونو په افغانستان کې د خزینه خبریالانو پر وضعیت بیلابیل راپورونه خپاره کړي چې د دوی راپورونو لمخه په افغانستان کې هم د خزینه خبریالانو وضعیت ښه نه دی او په تیر کال کې ډېرې سختې ورځې ګاللې. زموږ همکار فرشتې سحاق له افغان خبریالانو سره خبرې کړي او دا راپور یې پرې جوړ کړی دی.
په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنې دوروسته یو شمیر افغان خزینه خبريالانې له فشار، تهدیدونو او بندیزونو سره د مخامخ کېدو لامل نورو هیوادونو ته کډوالي شوې دي او وایي چې ژوند یې تر سختو کړاوونو لاندې تیریږي. د رسنیو یو شمیر ملاتړي سازمانونه وایي په افغانستان کې د خزینه خبريالانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. د افغانستان د خبريالانو مرکز په تازه راپور کې چې د یک شنبه په ورځ د کپ شپږویشتمه د خبريالانو ملي ورځ یعنی د کپو وشتمه په مناسبت خبر کړی وو راغلی چې په روان المریس کال کې په افغانستان کې د رسنیو د ازادیو زپلو بهیر یو نوې او پیچلې پړاو ته ننوته ده. د بیان د ازادۍ کور څو مو د وړاندې ویلی وو چې لکه چې طالبان په دغه هیواد کې بیا واک ته رسیدلی په افغانستان کې شپږ اتیا سلنه خزینه خبريالانې بې دندو شوي او یا هم نشي کولای په آزاد ډول په رسنیو کې کار وکړي. په بیان کې راغلی چې په دې موده کې ګڼې خبريالانې ګواښل شوي، وهل شوي، انبندیانې شوي دي او اوس له اقتصادي ستونزو سره ویرې او رواني فشارونو سره لاس او ګریوان دي. هیله شمس په افغانستان کې افغانه خبرياله ده چې ازادي راډیو ته په دی اړه وویل.
خو د ژورنالیزم په برخه کې خلک د ډېر زیات ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي، ځکه ژورنالیزم یو داسې برخه ده چې باید په آزاده توګه هغه کې باید کار وکړي او شخص او وشي کولای چې خپل کارونه د ادامه ورکړي. مګر په افغانستان کې دا چې په لومړي سر کې ډېر زیات محدودیتونه وضع شوي ول، مګر اوس هم یو داسې فضا ورته رامنځته کوي چې خلک ونشي کولای چې په ښه ډول باندې کار وکړي، نو خلک مجبوریږي چې خپل دندې له لاسه ورکړي یا خپل یو انسان وخت استعفا ورکړي، ځکه ورځ په ورځ ستونزې زیاتېږي، مشکلات زیاتېږي او دا د دې لامل ګرځي چې خلک نشي کولای خپل دندو ته په ښه ډول باندې لاړ شي او دندې خپل ترسره کړي.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنې اداره هیڅ لاتیا سلنه څخه زیاتو افغان خزینه خبريالانو خپلې دندې پرېښي او ګڼ شمېر یې نورو هیوادونو ته کډوالې شوې دي. افغان خبریاله مینا اکبری چې د امنیتي ستونزو له امله پاکستان ته کډواله شوې، له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې له تیرو دریو کلونو نه په اسلام آباد کې کډواله ده او له ګڼو ستونزو سره مخ ده.
زمونږ افغان کډوال چې دلته دننه په پاکستان کې دی، واقعا د ډیر یو زیات بد وضعیت سره مخامخ دی. دا چې د روژې مبارکې میاشت هم ده، خو لیکن په دغه مبارکې میاشت کې بیا هم په کوم شهرکونو کې په کوم مناطقو کې چې د افغانانو ګڼه ګوڼه زیاته ده، ډیر افغانان اوسیږي، نو هلته پولیس راځي او افغانان ځوروي او له ځان سره بیایي چې پولیس به مو ونیسي. او تر ټولو لوی ستونزه دا ده چې زموږ ډیری افغانان چې په شپږ میاشتنۍ ویزې باندې په شپږ میاشتنۍ سټی چې هر شپږ میاشتې بعد به ډیر په اسانۍ سره تمدید کوله، موږ ته متاسفانه هغه تمدیدي د سټیج کوه پاکستان کې و هغه بند شو. که یو عادي کس دلته وسیږي که هغه بیرته افغانستان ته لاړ شي، شاید دومره ورته امنیتي ستونزه نه وي، صرف اقتصادي ستونزه وي، خو لیکن هغه افغانان یا جرنالستان مدني فعالان چې ځان یې په خطر کې ده، نو که هغه بیرته افغانستان ته ستانه شي، نو هغوی به د تورخم اخواته د طالبانو ته ورسپارل کیږي. طالبان هم چڼي ده خلک چې چڼي کې هغه کسان چې فعال کسان دي هغه ترېنه زندانو ته بیایي او نور کسان خوشی کوي، نو دغه ستونزې هم شتون لري.
د طالبانو حکومت وایي چې دوی د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو پر بنسټ له خبریالانو او رسنیو ملاتړ کوي، خو د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو له لوري پر خزینه خبریالانو لګیدلي محدودیتونه د اندېښنې وړ بولي. د یاد مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشر سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې په تېرو دریو کلونو کې طالبانو د رسنیو د محدودولو لپاره 22 کړنلارې صادر کړې دي چې وایي د ښځو په اړه دي.
که به اساس آمار و ارقامی که ما به دست آوردیم در این سال
په تیرو دریو کلونی که طالبانو در رسنه د محدودولو لپاره دویش کړل لري صادر کړی دی چې وې د ښځو پاړه دي. تر ډیره د طالبانو فشارونه پر خزینه خبریالانو زیات شوی چې د مثال په توګه څنګه د مخکې د رادیو بیګم پر نشراتو بندیز یا شوی، او د دې ترڅنګ اوس مهال په ډیرو ولایتونو کې مونږ خزینه خبریالان شتون نه لري، او که چیرته خزینه خبریالان شتون هم ولري نو هغوی تر ډیره په خپل کار کې له بندیزونو سره مخ دي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز په راپور کې دا هم راغلی چې حاکم ادارې لخوا د تازه محدودیتونو د لګولو له امله د 50 خبریالانو د نیولو او د 22 رسنیو د فعالیتونو ځنډول هم شامل دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی په پا پاکستان کې د میشت افغان کډوالو لپاره له هیواد د وټلو لپاره ورکړل شوی مهلت په لنډې دوه د آی سی سی کارت لرونکو افغان کډوال چې د پاکستان د پریکړې لمخې باید د هیواد د همدې میاشتې تر پای پریک دی وای چې روژې او د تورخم د لارې بندېدو ډېر سرګردانه کړي او وای چې دوی خپل کارو ته نه پریښودل کیږي او بل پلوه په راستر بلې فشارونه زیاتېږي. دوی هیله مندي چې د پاکستان حکومت پر دغه پریکړه بیرته واخلي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان مرستیالې له ګاونډي هیوادونو په زور د افغان کډوالو د ایستل کېدو په اړه اندېښنه ښودلې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د میشتو ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو د جبري ایستلو لپاره ډېرې کمې ورځې پاتې دي، یو شمېر افغان کډوال هیله لري چې پاکستان خپل دا پریکړه بدله کړي. پاکستان له دغو کارت درلودونکو افغان کډوالو غوښتي چې د رواني مارچ میاشتې تر 1.5 دا هیواد پرېږدي چې د نیټې ته یوازې 2 اونۍ پاتې. په پینډۍ کې د ای سی سی یا افغان سټیزن کارت لرونکو افغان کډوال خانولي وایي دا چې له کلونو راهیسې په دې ښار کې کار روزګار کوي او په دومره کمه موده کې راټولول ورته ناممکن دي. نو موږ د یک شنبې پورز ازادي رادیو ته وویل
دغه تل زموږ په پاکستان کې کاروبارونه دي کسب دي هم دغه تل ډیر وخت تیر شوی دي، سره دې چې د افغانستان وضعیت هم داسې جوړ نه دی، ګډوډ دی، هلته کاروبارونه نشته، سنز دي، مشکلات دي، موږ به څنګه وښو کولای چې هلته لاړ شو.
د بلوچستان په کویټي ښار کې میشت افغان کډوال اجی آغا چې دا هم د ای سی سی کارت لري وایي دلته یې اولادونه زده کړې کوي او ویره لري چې که وطن ته ستون شي د دوی زده کړې به نیمګړې پاتې شي.
د بشری حقوق په دغه سره زموږ سره باید چلند وکړي. موږ چې د لاړ شو هلته نه سکول شته، نه هسپتال شته، نه موږ دغه بچان هلته بیا څه پوکو.
دغه افغان کډوال ادعا کوي چې که څوم ورکل شوی ضرب الجل ته وخت پاتې دی، خو پاکستانی پولیسو د دوی نیول، زورول او ترې د پیسو اخیستل زیات کړي. پاکستان د مارچ په 1 دا اعلان وکړو د دغه هیواد د کورنۍ چارو وزارت غواخ کړي که تر ټاکل شوی نیټې کډوال ستانه نشي دوی به پر وړاندې امنیتي اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنري د راپور پر بنسټ په پاکستان کې څه د پاسه 8 لک افغان کډوال د ای سی سی کارتونه لري. دا کارتونه په 2019 کال کې پاکستان افغان کډوالو ته ورکړل. تازه په افغانستان کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان مرستیالي موتیا مسکون له ګاونډیو هیوادونو په زوره د افغان کډوالو د ایستل کېدو په اړه اندېښنه ښودلې. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په یو بیان کې چې تازه یې په خپل ایکسپانډ خپور کړی ویلي، نوموړي د دغه وزارت له سرپرست مولوي عبدالکبیر سره لیدنه کې له پاکستانه د ایستل کېدونکو کډوالو لپاره د اړینو اسانتیاو د رامنځته کولو خبره کړې، څو د بیان په ټکو اغیزمنو کورنیو ته پر وخت رسیدنه وشي. په بیان کې راغلي چې راستنیدونکو کډوالو سره به نقدي او غیر نقدي مرستې وشي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه راستنو شویو یو شمېر کډوالو مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې بېلابېلو ستونزو نه سر ټکولې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر د راپور له مخې د 2023 کال د سپتمبر له 15 راهیسې د پاکستان د حکومت د غیر قانوني بهرنیانو د راستنولو پلان له اعلان وروسته لا تلکه درې څلوېښت زره او څلور سوه څخه ډېر افغانان له دغه هېواد ته بیرته افغانستان ته راستانه شوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو، خو اوس ورځو د سیمې یوې موضوع ته هغه دا چې ټاکل شوی د امریکا او روسیې ولسمشران ډونلډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین په خپلو کې د اوکراین د جګړې په اړه خبرې وکړي. د اوکراین د جګړې د ختمېدو ډیپلوماتیک حادثې وروسته تر هغې ګړندۍ شوې چې د سعودي عربستان په کوربتوب دغه جګړې د ختمېدو لپاره دوه پړاوه خبرې ترسره شولې. د دې موضوع تفصیل له فرشته سها کاور.
تمه ده چې ډونالد ټرمپ په روانه اونۍ کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په اوکراین کې د درې کلنې جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې وکړي. د امریکا استازي استیو ویټکاف چې د یکشنبه په ورځ یې له سینن سره خبرې کولې، په مسکو کې له پوتین سره د تیرې اونۍ خبرې مثبتې وبللې او هیله یې څرګنده کړه چې د دې شخړې د پای ته رسولو لپاره به رښتینی پرمختګ وشي. ویټکاف چې د پنجشنبه په شپه له پوتین سره وکتل، ویل چې د ټرمپ او پوتین ترمنځ لیدنه په واقعا ښه او مثبته وي. هغه زیاته کړه چې له اوکراینی چارواکو سره خبرې کوي. ټرمپ هڅه کوي چې د دیش ورځنی وربند وړاندیز لپاره چې اوکراین تیره ونې منلې وه، د پوتین ملاتړ هم ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جګړې دواړو خواوو د درنو هوایي بریدونو تبادلې ته دوام ورکړی او روسي ځواکونو د روسیې په غرب کې د کورسک سیمه څخه د اوکراینی ځواکونو ایستلو سره نور هم پرمختګ کړی. ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ په ټولنیز رسنیو کې په یو پوسټ کې لیکلی وو چې ډېر ښه چانس شتون لري چې دا وحشتناک او خونړۍ جګړه پای ته ورسیږي. هغه دا هم ویل چې هغه له پوتین څخه غوښتنه کړې چې هغه زرګونه اوکراینی سرتیري ونه وژني چې روسیه یې له کورس څخه د ایستلو پر مهال نیولې دي. پوتین وویل چې دای به د ټرمپ هغه غوښتنې ته درناوی وکړي چې د اوکراینی سرتیرو د تسلیمېدو په صورت کې د هغوی ژوند وژغوري. کریملین د جمعې په ورځ دا هم وویل چې پوتین د ویټ کاف له لارې ټرمپ ته د وربند د پلان په اړه پیغام استولی او هغه د جګړې پای ته رسولو لپاره یوې هوکړې ته د رسیدو په اړه خوشبینه دی. دا یک شنبه په ورځ په ټلویزیوني خپرونو کې په جلا جلا مرکو کې ویټ کاف د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د ټرمپ د ملي امنیت سلاکار مایک والټس ټینګار وکړ چې د وربند ترلاسه کولو لپاره لا هم ننګونې وجود لري او حتی د دې لپاره چې د سولې وروستی تړون بستونزمن هم وی. ټرمپ خبرداری ورکړی چې که وربند رامنځته نشي، د مسکو او کیف ترمنځ شخړه ښایي په درېیمه نړیواله جګړه بدله شي. د هغه ادارې تیره اونۍ د وربند په اړه لا زیاتو همکاریو او هڅولو لپاره ګامونه پورته کړي. د شنبه په ورځ ټرمپ اعلان وکړ چې د اوکراین او روسیې لپاره د ځانګړي استازي په توګه د جنرال ګیت کلاک رول په ځانګړي توګه اوکراین پورې محدود دی، ځکه چې روسي چارواکو غوښتل هغه د سولې له خبرو څخه ګوښه کړي. د متحده ایالاتو هغه شرکت تونو جوازونه تیره ونې د ټرمپ ادارې د اعلان له مخې پای ته ورسېدل چې د روسیې مالی موسسو سره د انرژي معاملې ترسره کولې، چې له دې سره سولې تړون منلو لپاره په پوتین فشارونه لا هم زیات شول. د متحده ایالاتو د خزانې وزارت د روسیې د تیلو او دوی شرکتونو پر وړاندې احتمالي بندیزونه هم په پام کې نیسي. دا هغه اقدام دی چې د بایدن د ادارې لخوا د مخه نیول شوی وو.
راپورونه مرکی او اوریدونکو،
تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. په دې ټولګه کې اوریدونکو راځي دوی ته چې په کابل ښار کې یو شمېر هغه کسان چې د سړک غاړې کاروباریان دي یا هم په کراچیو کې توکي پلوري وایي چې ځانګړی ځای نه لري او خاروالی ډیر تنګوي او دوی د طالبانو حکومت غواړي چې په خار کې ورته د کاروبار لپاره ځانګړي ځایونه په نخښه کړي. تفصیل له اکرام الله اکرام اور.
د پلازمینې کابل یو لګنی ګونی ډکه سیمه چیرته چې پریړو او لاسی کراچي یو شمیر خلک له سهارا تر ماخامه په کارښت دي خوای د کابل خاروالی روزګار ته نه پریږدي. د دوی لړل زینوی ازادي راډیو ته وویل چې د دوکانونو د لوړې کرایي او مالی توانای نه لري اړ دي چې د سرکونو او واټونو په سرونو کار وکړي. خو په خبرې ډیره وخت د کابل خاروالی کارکونکو زوروي او ان لاسی کراچي تریوړي. دغه لاس پلورون کې وایي د روزګار لپاره ورته مناسب ځای په نظر کې نه دی نیول شوی. د دوی لړل یو تن چې نه غوښتل پر راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دای خو هیڅ وخت نشته. اما کوم ځای چې موږ ځانته انتخاب وو خپل کراچي کې کډرو اته موږ څوک نه پیږي پاته درځه اندازې پورې چې کراچي هم ټول بارشي ویږي په شاروالي راځي موټرو کې اچي دغه مزي بیا شپږ ورځې یو میاشت نو ځکه خلک توان نه لري ډېر وی تیار او دي په خپل ځای مارا کې خلاص هغه کراچي نه تورتي.
یو بل چې هم پلاسی کراچي توکي پلوري او نه غواړي نومي پراپور کې خبر شي ورته شکایت لري.
یو ځل غرفه جوړ کړې بیا یې هغه لري کړې مارکیټونه یې جوړ کړل زینو ته ځایونه ورکول موږ ته ځای معلوم نه کړ. هر ورځ منډي وهو چې هر چیرته ودرېګو دوی راځي او موږ نه پرېږدي. څو داسې ځای کې خپل مزدوري وکړو چې حالت فروشات کیږي.
که څومره طالبانو د حکومت د کابل خاروالی مسولینو له دی وړاندې ویلي چې د لاس پلورونکو لپاره ځانګړي ځایونه په نظر کې نیولي، خو پلاسی کراچي او د بیلابیلو توکو د پلورونکو انتقاد دا دی چې د پلور لپاره ورته مناسب ځای نه دی ورکړل شوی چې دوی پکې په دوامدار ډول خپل روزګار وکړي. و مو غوښتل په دې اړه د کابل خاروالی د ویان نعمت الله بارکزي نظر هم ولرو، خو هغه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې د کابل خاروالی ویلي د خاري نظم لپاره د واټونو او سرکونو په سرونو هیڅ چاته د توکو د پلور اجازه نه ورکوي. دا شکایتونه وروسته له هغې دي چې اوس مهال افغانان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په روان 2015 کال کې په افغانستان کې 30 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
تاسو ازادي رادیو ته غواګي اوریدونکو په دوه منی مایی کې تاسو خپل خبرونه ازادي او اوریدونکو او د ورکشو وایزانو د لاټ پروګرام خبرېدو ته چمتو دی. خو اوس راځي ته چې په ننګرهار کې د پسرلی پر رسیدو سره د ماهیانو یا کبانو میلې ګرمې شوې دي او د کابل او نورو سیمو ځوانان ننګرهار ته د کبانو میلې لپاره ورځي. دا چې د کبانو د میلې رنگونه څه ډول دي حسین احمد زی پر دا راپور چمتو کړی.
د پسرلی پر رسیدو د هوا په بدلیدو په ننګرهار کې د ماهی پلورونکو بازار هم تود شو دی. دا مهال د کابل او نورو ولایتونو څخه ډیر خلک ننګرهار ته ورځي. ولته د ډرونټې د کابل او کونړ سیند پر غاړو او په نورو مل ځایونو کې د ځایي ماهی پلورونکو په رستورانتونو کې د ماهی خوړلو میلې کوي. شاید لا چې له کابل څخه د ننګرهار ډرونټې سیمې ته ورغلی وای چې دا لمړی ځل نه دی چې ډرونټې ته ورځي. نوموړی وای
دل ترازو ډیر خسته ماین د خنداغه او د لاغه په نوم باندې رستوران د پدې کې پخې او منګر وخت دل ترازو او معمولا دلته وطني ماین دی او ځینې فارمي ماین دي چې خلک خوخې. مونږ کوشش کوو چې د خپل وطن تولیدات خپل وطن ماین دلته استفاده کوو او اخلو. معمولا دل تر وخت خلک راځي خو د ژمي موسم کې چون هوا ګرمه یخه یخه نو خلک دلته ډیر راځي.
ډرونټه د جلال آباد ښار له مرکزه لویدیز ته د کابل جلال آباد د سړک پر غاړې شاوخوا 15 کیلومتره لرې پرته ده. د دې سیمې ښکلا د کابل پر سین جوړ شوی برېښنا کوډ لپسې زیاته کړې ده.
خلک راځي د هرات نه مزار نه قندار نه وس هم دغه موسم د ژمي د ډېر په بازار کې خلک چکر ته راځي. مایان خوري بازار
برق نشته چا جنریټر وسره سیږي چا نه رسیږي نو جنریټر به ډیره خرچه غواړي ډیر خلک بس ریکینو ته خوشوګ ناراضي نو دا ګڼه ګونه چې دغه برق دی عمل نشته دلته کچیر ته برق وي لکه مخکې وختو کې نو دا ډیر خيسته زیاده خلک پارکونو ته شپې چکر راوځي شپې تر لس یو لس پورې ګرځي موږ به مخکې دلته راتلو په دې پارکونو کې با کرکټ کې دي شپې والی بالي با کې دي خو ساغه شین نه ساغه خوند نه شته
قدرت الله چې لاس کاله کېږي په ډرونټه کې د کبانو د پخولو دکان لري وای
مخکې جمهوریت کې بازارونه خو او اوس لږ زره خراب سوي دي خلک چې دي پیسونه خراب دي کار روزګار نسته دا خلک بیکار ډیر دي وظیفه نسته دي په حال د پاره لس دکان دینو دمایا او اوس په دغه اماراتو کې هوټلونه ډیر بند سو چې نه چلے د کراګانې جګوي او خلکو بند کړو بس هم د سیتې نه لاړل اوس هغه بند یو لس هوټل په حال پال دي او د هغه شکر د کار روزګار او ټکه بوکه کیږي ورته ناز
د ننګرهار د کپ پالونکو د تهدی رئیس شیرغه رئیس خیل ازادي رړی ته ویل چې په ننګرهار کې د کبانو لزګونه فارمونه شته
ننګرهار کې تقریبا یو سل شلو څخه تر یو سل ډیر شو پورې د میانو فارمونه موږ سره ثبت او راجستر دي ننګرهار کې درې ډوله میان روزو چې دغه د جملې نه دي ګراس سلور او کمن کراپ چې دغه د درې ډوله میان چې دي ننګرهار د اقلیم سره خط توافق لري
د ننګرهار کبان د افغانستان نور ولایتونو ته هم لیږدول کیږي
د ننګرهار میان چې دي کونړ لغمان نورستان کابل
د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې د داخلي تولیداتو د لګوالي له امله سوداګر په ژمي کې هره ورځ شاوخوا یو سل شل میټریک ټنه کبان له ګاونډۍ ودونو واردوي په افغانستان کې د کبانو تولید د کمښت یو علت دا ګڼل کیږي چې د کبانو بچیان له بهره واردېږي چې تر ډیره د واردات له پاکستان دي شیرغه رئیس خیل زیاتوي چې
د کبانو بچیان خو د پاکستان نه زیاتره راځي او اوس په دلته په ننګرهار کې یو اچري ډېرې دي
نوموړی باور لري چې د ننګرهار طبیعي شرایط او بازار دواړه د کبانو د لا پراخي روزنې لپاره مساعد دي خو هغه ټینګار کوي چې دولت او مرستندوی ادارې باید ملاتړ وکړي مسلکي کسان وروزل شي او سوداګري پانګونه وکړي تر څو دا صنعت پراخ شي
سمزه خو دغه دي چې موږ دلته په ننګرهار کې پیډمیل نه لرو دسه مېری هغه ټا اچري نه لرو ټریننګونه نشته په ننګرهار کې فارمدارانو سره هیڅ قسم همکاري هیڅ قسم لاسنیو کې دا غوې نه کیږي ځکه چې دغه فارمداران په خپل سرمایه باندې دغه څومره خواري او څومره زحمت چې کوي په خپل سر باندې کوي هیڅ د حکومت د خوانه دوی ته کوم ټریننګ دسي منظم شوی دی نه ورته دسي دانه ورکول شوی نه اکسیجن یا یو د دوی ته هیڅ قسم مواد دوی ته نه دی ورکول شوی که چیرته دوی ته ټریننګونه منظم شي یا یو اچرانی برابر شي په ننګرهار کې یا د دانی زیاتره مشکل موږ د دانی لرو ځکه دانه چې په ننګرهار کې یو فیډ میل برابر شي نو دغه څومره مشکلات چې دي د میانو په روزنه کې
دا چې ننګرهار به د افغانستان د کب روزنې په یو لوی مرکز بدل شي کنه په اړه یې اټکل ستونزمن دی خو دا روښانه ده چې ننګرهار په ځانګړې توګه د جلال آباد ښار شاوخوا د سیندونو پر غاړه جوړ شوی و اوسنیو میله ځایونو اوس ګڼو کورنیو سیلانیانو ته د میلې او دمې ځایونه چمتو کړي چیرې چې له لرې ځایونو ورغلي ستړي دمه کیدی او د ډرونټې مشهور میان خوړلی شي
دروژی رنگونا
السلام علیکم جوړ په خیر د ازادي رادیو خبريالانو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه بخت محمد روشان یم په کندهار کې یو تن اوسیدونکی روژه خو شکر دی الحمدلله شتیرېږي په شوا وخت کې راورسېدل موسم هم شدي تقریبا تندنې او ورځې تقریبا لنډې دي خو دلته یو څه مشکلات اقتصادي وضعیت او د کار نشتون لکشته معاشات په دې خاطر یو څه ځوان او په تکلیف سره دي بعض خلک په معاش ولاړ دي خو هلته چې داسې بیخي ډیر خلک ستا چې کسره کار ستل نه یعنی کار پیدا کوي نه چې کار وکړي
په اوس وخت کې د روژې خوند هم تللی دی. پخوا به په دسترخوان پر جماعتي پر شمی باندې خپل کورنۍ سره ټول راټول، حداقل لس دولس دیارلس نفره به و. په اوس وخت کې ټول مهاجر شوي، څوک بیرون هیوادو کې دي، څوک کنډه کفره شوه هغه کورنۍ. نو هغه پخوانۍ روژې، روژه ماتي او پرشنمي اوس نشته، وطن کې سره خوند نشته دی. نو خدای ته سواد و زاری کوو چې بیرته په وطن کې هماغه خوشحالي او هماغه خپله کورنۍ سره یوځای روژه ماتي او پرشنمي ولرو.
سلام علیکم، په خیر است؟ جوړ یاست؟ خیرت تیش بیرس، په خیر دی.